سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه وه چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شوه. په نیویارک کې تر مراسم وروسته کاملا هارس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو څلوېښت مسافرو یادګار ته د ګلونو ګیډې کېښودې. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دی. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حملې وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایزنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودي پدار ندیدم او روسی پدار خور ندیدم دیش از خانه مرا نمیم.
میرمنی کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني.
تغیرات راځي بعد له واده. خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا یاد وستل شي. دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو کړی قدر منه دوستانو. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار په خواهم د کورنۍ نارینه و اور نه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دی بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودی پدار ندیدم او روسی پدار خور ندیدم دیش از خانه مرا نمیم.
د پلار مړی مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر باسره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځئ.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښۍ څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمني لري بیا هم دا کورنۍ خېښي سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو میرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وې. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و ته چی اشاره کړه باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تک جا هست.
خون که مسوده وای چه دی خپل داس کورنۍ لیدلی چې کلنګور را واده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه نه وي، نو اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو ترمنځ دا خو دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. خو موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښ دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کېږي. بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې.
څومره نجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل شوی جنس خو دی ځکه دوی مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه والوار ورکول دا زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده، یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم باید دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپلو حقوقو نه وي خبر، نو بس د ګاډۍ اثر ته وایي هغسې د فامیل تخله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنی چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله، نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي، د دې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو ننګ ګڼي چې نجلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د دې توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا څه شی بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا که لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده، نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور اشتباه کړی، د خبرو دی اورېدل نه په امان کې اوسي یا د لور د ژوند نه تېرېږي، نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونو ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مسله که چېرته مثلا په دوی واقعا لور ګرانه د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نوی پیک شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي، په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه بریبي، خویند ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایلو ته غاړه کېنږدي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې وریندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کینه نور کار نور باندې کوي، هر څه دغه ناوې ته ور سپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلی چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونکړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي. فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی که نه، که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي، مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي که نه. همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلی نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دې چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي، که چېرته مثلا نه کېدل خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې موږ رویو موږ زده کړې کوو، موږ په کې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړو باسه چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندي. نو طبعا دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. حتی ډېری خلک موږ ګورو چې په دې حالت کې ډیپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما موږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده و بس څوک چې ده ناممکن کار ده؟ یعنی دا نه شي کېدلی چې موږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ راکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه شي کولی، که وغواړي نه شي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده په چې باغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي، کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حق لرم او متهم، یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډیپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې میرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه
سړی به باور وکړي دغه جنت بادشاہ ګرځيږي. خو داسې که د خپل مېرمنې ژوند خرابوي نو ته به د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپل میرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره میرمنو دا منلی دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي. باید خپله میرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
همچنان په خیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وای اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي، چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند د پاره د غدې فرمایش د پاره د غوخه په حقي. که یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې ثبوت زړه سوي دي، خو دا غوخه ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې غوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښیږي یا دغه رنگ زما نه خوښیږي، ما ته دا رنگ ولې راوړای. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومانو ته یو رنگ راوړي، ښځو ته یو رنگ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ور باندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان بې ارزښه ګڼل، دا یو بده پایله ولري او بل اخره کې څوک تګي وي نو اتمن کوشش کوي چې هوبه د هر ځای نه پیدا کی تر لاسه کی نو ویش کی د هوبه د شکل د پاره بیا نو حالت تند نه ګوري چې دا هوبه د ساده د لختي دا یا د پاکي دي یا نه پاکي دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسې چې په هر ډول کې هغه د حل لارې څخه تر لاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي داس یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپل یو ناروغي ده دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیر وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خو د اړینو لګښتونو لوجه ونه رټل شي دا هم اغلی نظیره ته وایي.
حل لارې ډیر ساده ده، ډیر اسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه او ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده. که یو خصه په کور کې خوشاله وي، یو مور په کور کې خوشاله وي، امي اولادونه خوشاله وي، امي خاوند خوشاله وي، امي نور فامیل ټول سره خوشاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوند ته مې دا پیغام ده چې خوند حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه ورتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقاوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لار نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. د سینې چې تاسو خپل خاوند وایي چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړي. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړي. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې گرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړه، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کم بوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خرابې نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې، چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا وسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تیری کې هم خود ته دفاع وکنن، چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسیږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او خژوند ولري. د خژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول خزي او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند مونږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د خژوند کول د پاره راغلیو یوازې د پاره نه راغلی چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ شو. د وسایل د پاره هم راغلیو چې ځان هم وساکو خژوند هم ولرو او خژوند انتقال کو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاو تریخوالو او نادودو سره سره دوی نش کولای عدلی او قضایی مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشری حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهدی صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه بخې په پیل کې په خپل دې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل سوي چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خو ولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه جوړند کوي، ان ځینې کوچني سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو ځینې نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پورې هغه موضوع چې دغه ګرمسي او لدې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول، لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق، بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغو ته باید اجازه ورکړل شي او دغې نه ورکړي اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت وو که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغه باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي. خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل ژغ پورته کړي. ټول مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتي او هغه ته به ویل چې یا رسول الله کدا کار داسې وسی نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسی. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دغه ځینې کارونه داسې باید وسی، دا باید منع سي او دا باید وسی. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کېږي، بندې کېږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی.
په مدني حقونو د دغسې اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله وخیرم تاوتریخوالی رامنځته کېږي، او ان ځینې کسان یا لرونوال چې دي هغوی بندې کېږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله، ټول لاریون کوونکي کسان باید څلورویشت ساعته او ان ځینې تر دوه اویا ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه سي. که چیرې یو څوک قصدن دا عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغسې کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض، لاریون دومره ورسره خشونت کېږي او تاوتریخوالی ورسره کېږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکا، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکا، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسو افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ږغ پورته کړی، هلته خلک راولاړ شوي ټکولي. دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه ونیسي، او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسې چې باید خلق ونه زورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي. او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بېلابېل بندیزونه وضع کوي چې په دې وروستیو کې یو موضوع ده چې سرې خولۍ ته نه پرېږدي، سره خولۍ به په سر کې دوه مسایل ته نه پرېږدي. فکر نه کوئ چې دوی هر څل خلکو اخیستي دي، دوی اوس غږ پورته کولو ته هم نه پرېږدي. دوی فکر کوي چې خلک لاریون ونه کا، اعتراض ونه کا، نو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو. فکر نه کوئ چې دوی یعنی د دوی خپلو وړو کې شګه ده، ځکه څه کوي؟
الله یې خو کسان مسلکي نه دي، او بل دغه کړنې چې دي دا د بشر زده کړنې دي. او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په یو چا باندې وضع کول دا د معنا ورکوي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کېږي، او دا ښه نه دی. تر که یو سړی خپله وګوري او یو چا ته ورته وایي چې ښه په تا باندې دا بندیزونه وضع دي، نو دوی خپله غوښتنې کوي چې نړیوال ټولنه دې په موږ باندې بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې وه، ولې دوی غوښتنه کوله؟ خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي، نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لرې کړي، او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي. خو لیا خلکو چې کله ژغ پورته کړي، هغه درته وایي چې راس یو ساعت وروسته باید راوغوښتل سي، ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي، او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وسي. ښه که چیرې دا کار نه کېږي، زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښې پایلې ونه لري. که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه، او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي، د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې. او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله، د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې، او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي، د زیانونه مو هم بیان کړل. راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر خزانه کولای سو چې خپل غاک پورته کی دی به څومره خېګنې درلودلې لاوه اړه خپل خلکو ته چې دوی به روانن آرام او چې دا کوم څه نه لرم زه غواړم زه غوښتلای سم مثبت اړخونه کوم دي کې او څوک کولای سي خپل غاک پورته کی
شو کولای سالم منی وک پر ټول خلکو باندې دغه سجدي هغه پټولنه کې و اصلاح رامنځته کوي کچیر سړی نیوکه کوي او هغه ته حکومتونه غوښنی سي زه فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونونو ته اجازه ورکړي هغوی ته ورته وایي چې تاسې ازاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره ترسمه هلته هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې وسته خلک فرار کوي خلک تیښته اړ کېږي خلک کډوالی کوي مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیزو پاڼو باندې داسې لیکنه کوي د هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاته سي ښه بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بالاخره د افغانستان 30 میلیون نفوس باید ټول فرار وکړي او لاړ سي یو بل هیواد ته نه تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاته سي دغه تر ټولو ښه خبره
ده د خو هغه زیان څه چې عامو خلکو ته رسیږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبوره دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غاک پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکی چې ولاړ سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشر رامنځته کیږي د دې سره ترڅنګ دا کړنی چې دی د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کوي درېمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داس کوي نو هغه بل مقابل نور دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې هغه پټولنه کې ستونزې رامنځته کوي خصوصا دا دغه سي کارونه د جنای پښ دیواله رامنځته کوي د دې سر تر څنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامنځته کیږي خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې په لټه کوي نو د ټولو ښه خبر دا ده چې د غسرنس ته د حل لار
هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غاک پورته کړي او دوی ته به څه ویل ولرو څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې دوی په روحیه باندې رانیسي
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي یا خلک منسجم سي خبرې وکړي ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره د خپل ولسوالۍ له ادارې سره د غوې سره خبرې وکړي د هر ستونزه ته د پایټکه کې شو دي چې کچيري بیا هم په دې باندې بندیزونه وي تر ټولو ښه خبره ده چې ځوانان دي یو څه ولیکي او لزان سره دی وساتي دا د اند کتاب په بڼه لیکلای شي سړی خبرول شي د یو جریدې په ډول باندې لیکلای شي خبرول شي پر ټولنیزو پاڼو باندې یو څه لیکلای شي ولې په مستعار نمونه نه صحیح دی ولیکل سي او ټول سي چې په دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستاسو د مخه باید ونیول سي زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لار ده ښه خبره ده چې زخم ولري په ځینو حالاتو کې تر څو پورې دغه ستونزې چې دی هغه هضم کړي او دغه د پاره یو حل لار ولټوي دا به تر ټولو ښه خبره وي
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې دغه پورته کول ټول لارې تړل سي دي جادو ته نسی راوتای لارو تنسی راوتلای که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي کله چې حاکم نظام خبريږي ورزي بندې کوي چې همدغه وسه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله لاریون وکړه څه رقم وهل سوال چې د لاریون باندې تغییر ورکړه د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړل په یو نه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبر دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغه باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتانس په شکل باندې تر ټولو ښه خبر ده په تنځي شکلونو ولیکل سي مستقیم ځینې مشورې ورکول سي ځینې ستونزې ته مخامخ یادونه وسي مایل لرم چې شاید هغه د هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې خولي دروي کلونو کې دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم وي ځینې نقد کوي، ځینې تورن لګوي، او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو د تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندې کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي که زنانه وي، د دوی عزت دو مسایل ته که تاوان رسېږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی، او دا غو درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي، او د هغې دپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبره داده که ښځې یي او که نارینه یي ځوانان یي، د هغویو ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي، او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، یعنې د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي.
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي، او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړای سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي، هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري. دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ، کله چې یو څوک د یو چا شاغ وانه وري او حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي، او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبل او کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامات
اوسئ. ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې، او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه سر پده جار کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه زان و قربان کرو مزه راشا پو ماغرانی ای بیدوانی گوڑ سرگی می پلا دے لزیڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے بزڑا مانی روش خوال غلی ہائی نازا بلی